ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان هارون باچا نیکی هلی او سلامونه و بنئ په خبرونه کې د سر موضوع په کورمه کې د سرکار په بدرګه کې هغه کافلی دي چې د پرون رواني شوی دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې مو راغون کړي که تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي کومبه خبرونه د هارون باچا نه
سرټکی پتیرو دوی شروزو کې پرون په لومړي ځل پر ټل پاړه چنار لار د گاډو یو قافله تیر شوی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د نومبر پر 9 بعد په سوابه کې احتجاجي جلسه کوي او د ایران ستر مذهبي مشر خبرداري ورکړي چې اسرائیل او امریکا ته به غاخ ماتونکې جواب وایي. اوس تفصیل پتیرو دوی شروزو کې پرون په لومړي ځل پر ټل پاړه چنار لار تر حکومتي څارنې لاندې د گاډو یو قافله تیر شوی د شاه دولت خیلو یو سیدونکو لایک حسین نن مشالډو ته ویل چې قسم دا خې اقدام دی خو باید د مسلې دایمي حل ولټول شي. د زیاته کړي چې پاغه قافله کې تر سلو پورې گاډي ولو د شرکو پر لار الیزو او ټلتا ولاړل په دې موقع کلکم نیتی اقدامات پورته شي ول په دې کې په سامانونو بار 500 او نور واړه گاډي شامل ول. په سیمه کې د مقبلو پر قافله برید کې د ولسو کسانو تر وجل کې دورسته سیمې د تون کې لارې ترل شوې چې لوجه یو سیدونکو له سختو ستونزو سره مخامخ ول. بلخوا په سیمه کې د حالاتو د خوالی په مخه یوې حکومتي جرګې له 13 ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي له زندان د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر پر 9 په صوابه کې احتجاجي جلسه کوي. علی مین ګنډپور پرون په راولپنډی کې د اډیالي زندان مخې ته په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي زورونو په تنګ راغلي او پر خپلو پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي ګنډپور واضح کړه چې اخیرنی غږ په دې معنی چې د پی ټی آی پلویان د صوابه موټروی جلسې ته د تګ پر وخت خپلې کورنۍ باید خبر کړي چې ښایي ورستانه نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سوله او لاست راوړون کې وي. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر پر 4 او 5 هم د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې وه. حکومت یې په سختۍ مخاوني ولا او ګڼ پلویان یې ورته گرفتار کړل. ګنډپور چې د اکتوبر 5 د احتجاج مشهور په غاړه وه د سلیلو ساتونو تر لادرکۍ وروسته د اکتوبر پر 6 ماښام ناوخته د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې څرګند شو او وی ویل چې امنیتي ادارو د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې پټ شوی و. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړي پر علي امین ګنډپور نیوکې کوي چې سبې د امنیت او نور مهمو مسلو د حل پر ځای ټوله توجه د وفاقي حکومت ضد احتجاجونو ته ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیف ویلي زرد چې د هغه صوبې اسمبلی ته د خبریالانو د خوندیتوب په مخه یوه قانوني طرحه د منظورۍ لپاره وړاندې شي. نوموړي پرون د نومبر پر 2 چې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. له مشال اډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي خبریالان له هر رقم خطرونو وژغوري.
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دیزر باغم دے اسمبلی نے پاس کی پاگے کے جو صحافیان و دو تحفظ دا پارا خطرات یا مسائل کم چاگی تا دا کار پا دوران کی کومخ کی گی انشاءاللہ دا غی دا پارا بڑیر سو اقدامات کی گی.
محمد علي سیف اسمبلی ته د خبریالانو د تحفظ په مخه د بل وړاندې کولو دقیقه نیټه ونه خوله خو زیاته کړه چې حکومت د خبریالانو لپاره د تربیه د پروګرامونو یو پلان هم لري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان مشر اقبال خټک پرون مشالډو ته وویل چې د مرکزي حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونه هم باید د خبریالانو د تحفظ لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په 2024 کال کې د پاکستان دغه وخت حکومت د خبریالانو د خوندیتوب یو قانون جوړ کړ چې لمخې حکومت مکلف دی چې د یو فرد یا یوې ادارې لخوا د یو خبریال او یا هم د رسنۍ د یو کارکوونکي د هر ډول زورونې تشدد او لاغه څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ګامونه پورته کړي. د بلوچستان د روغتیا وزیر وایي له دې باوجود چې هغه صوبه دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د صحت په برخه کې اسانتیاوې ورکړي. بخت محمد کاکړ دا خبره پرون په کوټه کې د نیورولوژي په اړه جوړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړي. نوموړي زیاته کړې زرد چې په کوټه کې یو نیورولوژي انسټیټیوټ فعال شي. نوموړي وویل د دې کار ګټه به دا وي چې د نیورولوژي په اړه د نوي تحقیق مخترات لو ترڅنګ به هغه ناروغان چې له نیورولوژیکل ستونزو کړيږي د نورو صوبو هسپتالونو ته له تګ وژغورل شي. په کوټه کې درې ورځنی نیورولوژي نړیوال کانفرنس د نومبر پر لومړی نیټه پیل شوه. د کانفرنس چیرمن ډاکټر سلیم بډیسی د یو رپورت په حواله مشال ته ویل چې په پاکستان کې هر ورځ تر زرو زیات کسان د دماغو او رګونو په بیلابلو ناروغیو وخت کیږي. نوموړي د سوبیل حکومت غوښتل چې په هر سرکاري روغتون کې د فالج د مخنیوي ستنو موجودګي یقیني کړي. د کوټې په نیورولوژي کانفرنس کې د کورونا ترڅنګ له بهر هیوادونو څخه ورغلي ډاکټران هم برخه اخلي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خبرداري ورکړي چې اسرائیل او امریکا ته بغاخ ماتونکي جواب وایي. دا لغ وروسته ده چې اسرائیل پر ایران او نیابتي ډلوې چې ایران د خپل مزاحمتي جبهې په توګه یادې کړي بریدونه وکړل. خامنائی پرون هغه مراسمو ته په وینا کې چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حملې د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوی ول زیاته کړه، موږ به صریحا هر هغه څه کوو چې راته کول پکار دي، هغه کله پوځي او یا هم سیاسي لارو وي. نوموړي زیاته کړه چې ایران او مقامات وارله مخه هغه چارې پر مخ روان ساتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او چارواکو ویلي اسرائیل د اکتوبر پر 6 د ایران په هوایي اډو او نورو تاسیساتو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل. اسرائیل ویلي دا حمله د هغه پراخو ډرون او توغندیو بریدونو په ځواب کې وه چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ نیټه پر اسرائیل کړی ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای
خبرونه درته زموږ همکار هارون باچا وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي په دې خبري غړې کې ځینې مهم مطالب ده هم دي. کورمچا د 22 ورځو نه پس د خلکو قافلې بیا روانې شوې.
هغه حال چې هغه لارو کې گیر و هغه هم راورسېدو. دجنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لاړو. خوراکي مواد او ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو.
د امن پاړه او په کورمه کې د یووالي پاړه په لاهور کې یو ډاکومنټري فلم جوړ شوی دی. د دغه ډاکومنټري فلم تین دی.
ته صرف امن را کوئی امن را کوئی نه در نقلی جنو غواړو نه در نسکولو نه غواړو نه در نترکی غواړو صرف امن غواړو.
د جرنلستانو یا د خبریالانو پر ضد چې کم مجرمین دي هغوی ته سزاګانې نه ورکول کیږي. پرون د دې نړیواله ورځ وه. یو خبریال وایي
ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. خبری گڑای دا زستاسو قربا مجید بابریما د سر راپور تستاسو پام را گرزو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په عارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د گاډو قافله بیولې ده. د خالی په ورځ تر 1.5 پورې ورکوټي او غټګاډي د پوځ او ملیشي ځواک په سر پرستای کې پر ټل پاړه جنار بیولې شوې دي. که څه هم مقامی خلک پر دغه اقدام خوشاله دي، خو وايي د سیمې لارې دي پر بشپړ توګه خلاصې شي. پر 12 اکتوبر له غوزګړې نه د سدی په لور روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راتلو پس د سیمې ټولې تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې بندې شوې وي. په دې اړه تفصیل طارق اورګزی وړاندې کوي.
د شاه دولت خیلو لایکو سین پر 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې گیر و هغه هم راورسېدو. دجنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لاړو. د سره د خوراکي مواد او ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کې، امن د بحال کې او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کړي.
د خالی پورس له 1:00 تر 2 بجو پورې لا پړه چناره د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاډي د بوتلو لپاره د سیکورټي ځانګړي انتظامات اوچت شوي ول. همدارنګ سیمې ته پر یاد لار مسافر او له سامانونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلې ده. د پاړجنار ځای تاجر حاجی نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستي توګه لار نه خلاصېږي، نو بیا دا چې حکومت دې روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دې کانوای بوت لالشی
وایندا د پولیس مده د خلکو د کوم تکلیفات دا با ختم شي او د کوم کمال ده دا با پراشی هم بدلته په اپر کوم کی پراشی هم بلو او کوم کی پراشی نو بیا موږ دا ماغه د مطالبه ده سو موږ کوم روند حساب سی پر شو لګنا دا کی فرانسیس کی نو موږ د ډیر زیات نقصانات ملو شوال
د اکتوبر پر دولسمه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سده پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه 18 تنان مړه او 300 زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصورہ پاتی دی. پا پیر قائم کی دا سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لڈیو تا دا اتوار پر ازویلی دوی هم غواڑی چی لار دی خلاصی وی خو مسافر نخکول پا صورت کی یاد مقصد تر حقی نشی حاصل ولی چی تر سوی ملزمان دا قانون پا گرفت کی نوی راغلی
او آغا ولس کسان دا مقبل از کم شهیدان کری دی آغا کی بچیان دی خواتین دی مشران دی علیمان دی ناغو خلاف مضبوط کروائی وکا او سکم دا نیولی دی آغا تا دا قانون پا مطابق سازا ورکا او سکم پت شوی دی آغا رو بسا گرفتاری کا نور بومی انشالا پا لور کرم که دا طول کامونا حکومت سره برپور تاون کو او
بلخوا د سیمه حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لاله ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه ده راغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاري ساتي چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنټ سره تفصیل لغا شوی دی کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سي دی هغه سره مو تفصیلي لغا شوی دی او نشست انشاءالله ما امید دی چې دا انشاءالله ورځې دوه کې مو تعلق ولې یو ښه بریک ترو یو ښه پروسس به وشي او د جرګا به مخته کامیابي سره روانه شي او انشاءالله مو بوره پورې ځي کې وم چې دا خبره مو انشاءالله ته یو حل ته روبستر نه وي. مو هتا لوسه کوشش کو دوي چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خان تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو کامی مشرانو ته پر مسافرو د شیو برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونج الیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لست حواله شوی. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونج الیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي خو د پیښې اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پورس په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل لا نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابي منل کېږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. په لاهور کې د کورمې د کړکیچن وضعیت پاړه یو ځانګړی مستند فلم خودل شوی دی. دا فلم په لاهور کې د تدریس سره تړلی د جابر حسین لخوا جوړ شوی. د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو طبقاتو خلک ورغلي وو او د کورم په وضعیت د افسوس څرګندونه وکړه او د ریاست څخه د امن غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکړي.
تو صرف امن را کوئی امن را کوئی نہ در نکلی جنہ غواڑو نہ در نسکولو نہ غواڑو نہ در نترکی غواڑو صرف امن غواڑو.
دا احساسات دکور میں اسی دن کی جابر حسین دی. جابر حسین چنن سبا د لاہور پہ یو پہنتون کے تدریس کوی خود وطن پہ حالات وی یو ڈاکومنٹری یا دستاویزی فلم جوڑ کڑے دے چی دا نومبر پہ نمڑی نیٹا پہ لاہور کیو خودل شو. دا فلم کتولا د کورمه سره تعلق لرون کی شیعہ او سنی زوانانو نه علاوه د لاہور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرون کی خلق راغلیو. په دې دستاویزی فلم کې د وړاندې شوی معلومات لمخه لکال نور لسو درې اتیا هم راهیسی په کورما کې په وسلاوالی نه خېتو جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وجل شوی دي. چې دلته د ټول نفوس 1% برخه ده. د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل چوي هم دي او د لوی لارو د بندېدو ستونزې او مشکلات له دې نه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر خو مهال ویل چې د دوی اصل مقصد دا دی چې نړۍ ته د کورمې اصلي حالات خبر کړي.
داسې فورس شته چې هغه په کورمه کې امن نه غواړي، حالانکه زموږ مین مقصد دا ولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي. دنګ مو هایلایټ کو د لاهور پلیټ فارم باندې او اکراس د کنټری، او دا زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک په خپل منځو کې چې جګړه نه غواړي، بیا څوک دی چې هغه په خپل منځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي چې د شیعه سایډ کم سو داسې فیګرز شته دي چې هغه دا هایلایټ کی، دا ټریګر کی دا جګړې، او د سنی سایډ نم شته داسې فیګرز چې هغه ټریګر کی. نو مونږ هغه ته یو شټ اپ کال غوښتل غواړو چې کله مونږ شیعه سنی په یو پیج باندې یو ځوانان مونږ امن غواړو او تاسو ولې امن نه غواړو.
دغه مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل،
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي، پریشان وي. مرش پښتني یو کې حالت د دې مسلسل په پاس کې جګړې روانې دي، ډیر زیات خلک کې مړه سوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې ایشو باندې आवाज پورته کې تنګ وایي، مقصد دا چې دا کم از کم نېشنل میډیا ته راشي، دا د دې خلکو چې کم مسائل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده سي او کم چې پالیسیانی جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیل په هنتونو نه پښتانس د کون کې هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتی و بللو او په لاهور کې د دې خودن استاینه وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوار پارچنار سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کوم فائنانس کې. نن چې کوم ایونت شو دا ډیر یو زبردست، بیکاز موږ ته پته چې زموږ خلکو आवाज ډیر کم اوچتیږي، ډیر کم پلیټ فارمز موږ ته ملويږي چې تاسو موږ خپل आवाज اوچت کوو، خلکو ته پیغام ورسوو چې تاسو سره وان دي. ننم شو نه پس ماته یو کس وایي چې ماته یقین نه کیږي چې کم فیګرز تاسو خیال چې دومره التا بوره حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوی دي سنس 1983 او موږ ته بالکل معلومات نشته. نو داسې کا ایونت کیږي نو اټس ګډ چې زمونږ آواز خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو موږ سره د سمپتیز پیدا کیږي نو دورو به التا د امن خبرو آوازونه زیاتیږي.
د یادونې وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټولې آبادی شاوخوا 50% دی او شیعگان 20% دی او دوی دغلتا ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې ترمنځ زمکو ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې شوې دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او یو شمیر بې کوره شوي دي. له دې نه علاوه د شیعگانو او سنیانو ترمنځ دینی رسماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي له زندان د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر په 9 په ثوابه کې احتجاج جلسه کوي. علی امین ګنڈاپور پرون پر اولپنډای کې د اډیالی زندان مخې ته په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي زورونو په تنګ راغلي او پر خپل پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال طاهر خان وای ګنڈاپور واضح کړه چې اخیرنی غږ په دې معنی چې د پی ټی آی پلویان د ثوابه موټروی جلسې ته د تک پر وخت خپل کورنۍ باید خبر کړي چې خای ورستانه نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سوله ایزه او لاسته وړونکې وي. په دې اړه تفصیل طاهر خان نو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور عمران خان سره چې کله 13 ورځ اولیدل دا غیر روس ته بیا د اعلان وکړ چې د ثوابه په انټرچینج باندې به د نومبر په 9 دوی یو لوی جلسه کوي. دا خبره چونکه د ملاقات نه روس وکړه نو دلته یو خبره ضرور ذهن ته راځي چې عمران خان هم په دې موقف دی چې دغه کم د دوی احتجاج دی جلسې دی په حکومت باندې دباو دپاره اپر ځای پاتې شي. او بل علی امین ګنڈاپور دا خبره وکړه چې ځینې سختې خبرې هم وکړي او اوس وی چې وخت راغلی دی چې اوس مونږ روزو کپن پسر کو نو د دې معنی دا ده چې د پی ټی آی په تګلاره کې په پالیسي کې څه بدلون نخکاري او د وچې اول دغه جلسه په پیښور کې اعلان شوی و د نه مای باندې لیکن اوس په موټر وای باندې دوی کړی دا او ممکن ده چې موټر وای دې سره یو واری بیا بند هم شي او بیا د خلکو لپاره هم اسانه وي کو د نور خارونو د پنجاب نخپل کورزی نو هغه لپاره هم اسانه وي چې په جلسه کې ګډون کینو. بهرحال د دې اعلان داسې مخکاري چې پی ټی آی په حکومت باندې د عمران خان د رهایه د پاره خپل د بو جاری ساتل غواړي لکه څنګه چې د پسر د کفن تړلو خبره هم کړې ده نو دغه هم یو مقدم په اصطلاح کې هغه نصیحت والا خبره هم ده کنه چې خلکو کې یو بل دا چې هغه د اعلان هم کړ الیمین ګنڈافور چې دی به هیڅکله هم حکومت سره جوړ جاړي ونه کیږي. دا چې کله د عمران خان د ملاقات نه وروسته مشران روز یې خبره کین دا بنیادی د عمران خان هغه پیغام وي چې دوی خلکو سره شریکوي او بیا خپل کارکنانو ته هم یو ډاډ او اطمینان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. هر کال د نومبر دویمه چې پرون وا د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب اداره فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي چې سخت کال په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي. بلخوا په پیښور کې ځینې خبریالان دوی ته د ورپېښو خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې ژورنالیزم کول اسانه نه ده. خو د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف وایي چې حکومت په پام کې لري د خبریالانو د خوندیتوب په مخه یو قانوني طرحه زر صوبایي سملای ته وړاندې کړي. تفصیل د اسماګل پر راپور کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي زیاتوي یولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظه ګڼي. پیښور کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافی نه دا غواړي چې صحافی د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافی دی هغه د ټیک وي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافی نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي هغې نه خوښېږي نو هغې تاسو سره جنګ کوي جګړه کوي تاسو پس خبرې کوي او دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی ځینو کې فرق نه پرېوځي ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغې تکړه دي هغې وایي چې نه مونږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي مونږ بیا هم صحافت کوو.
سیډون کې وای پاکستان کې خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارې زوروي ګواښونه ورته کوي نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وژل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو له تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هر ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناشتي او هغه په خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواری ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړی و خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستی. دا دغه پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چ پاگے بانے کار روان دے بیرزر باغم دے اسمبلی نا پاس چی پاگے کے دیر داس اقدامات کی کم چی دو صحافیان و دو تحفظ دا پارا خطرات یا مسائل کم چی اگیت دا کار پا دوران کی چی دینو پا مخکی گی انشاءاللہ دا غی دا پارا با دیر سو اقدامات کی گی دا غی دا تربیت دا پارا مو دا غی دا حفاظت دا پارا ہوں.
فریڈم نیٹ ورک د دوترا دریش کال نا ترسخ کال اگست پوری خپور شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد او 55 پیخ ریپورت شوی. پدې کې پسین صوبې کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیخې د بلوچستان نه ریپورت شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیخو کې نه خزینه خبریال هم لسخت ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیخو کې تختونی وجنا زورونی او په خبریالانو د دروغ مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو کوټه ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نیورولوژي کانفرنس نن درېمه او اخیرنۍ ورځ ده. په دې نړیواله غونډه کې ځایي او بهرني ډاکټران د دماغي ناروغو په اړه نوي او ګټور معلومات شریکوي. د کانفرنس منتظمین وایي د بلوچستان د زیاتره سیمو ډاکټران د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړې دي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
په پاکستان کې هر ورځ د زړه څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یو ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې شوې ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپور ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم استنی یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنیشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ سچو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیوروجي کې او په باغباري کې د لري ډیسکشن کیږي. د خپل ته چې د رائټ او انټر ډی به فائدې چې یو چې ډاکټرز دي دغه په دغه نالج نه دي ګینتي. دا انجکشن چې دی په هغه کې زموږ برسن کې اویلیبل دی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مهمه مسله ده. دا ګران موږ په ګورنمنت سیټ اپ کې اویلیبل کو بی ام سی او اس پی کې په موږ اتھارټیز نه راغلي چې موږ څه 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 کوي دا تاسو اویلیبل کې.
د نیورولوژي په اړه د درورځي کانفرنس ته د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویلي دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکۍ سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی له امله دا ناروغیان مخ پر زیاتېدو دي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې دي پای کې فالج دي پای کې راشه د ریش بیماری پای کې مرګي سړی درد د ملا درد د مغزي درد د پټو او د رګو بیماریان د دغه په بیماری کې د دغه ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی د دنیا انتهایی اهم معلومات دي. هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه د ډاکټرانو د کډل سیس د دغه بیماریانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی میاشتې مخکې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګي په اړه کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه لپاره موږ ورکشاپ شوی هغه موږ شین کول دغه لپاره موږ د فالج په اړه کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي هلته هغه ته موږ دغه د غایې لپاره د علاج لپاره ټریننګ ورکوو.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو برسېره په صوبه کې و اولسته د صحت په څنګ کې د اسانتیاو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وشي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لري کړل سي چې موخه نه یوازې د نورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي، بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو سبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه سي. د نورولوژي په اړه څلورشتم کانفرنس به نن درېیمه او اخري ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زمشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د هارون بچان اور.
تیر دوی شروع کې پرون پرمیزل پر ټل پړچنار لار تر حکومتي سالن لاندې د گاډیو قافله تیر شوه. د کورمزینو کسان مشال لوی سره په خبرو کې دا کار ستایل خو ختنه کړی چې حکومت باید دا غسیمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د اکتوبر پر 12 د مقبلو پر گاډو تر برید وروسته چې 18 کسان پکې وژل شول، د کورملوي لارې تړل شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي لزمدار د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر پر 9 په صوابۍ کې احتجاجي جلسه کوي. علي مین ګنډپور پرون پر الپنډا کې د اډیالۍ زندان مخې ته په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي ځورونو په تنګ راغلي او پر خپلو پلویانو د احتجاج لپاره اخرنی غږ کوي. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر پر 4 او 5 هم د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې وه، خو حکومت یې په سختۍ مخه ونیوله. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف ویلي زرد چې دغه صوبې سمبلی ته د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه قانوني طرحه د منظورۍ لپاره وړاندې شي. نوموړي پرون د نومبر پر 2 چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي خبریالان له هر رقم خطرونو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نیټورک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې روان 2023 کال په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي په تیر یو کال کې څه باندې 350 چک ډیمونه یا بندونه جوړ کړي دي. دا خبره د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي. د طالبانو حکومت د چک ډیمونو جوړولو ادعا په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ګڼې سیمې په تیر جنوب لویدیځه حوزه یې له وچکالۍ کړي. یو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړي چې اسرائیل او امریکا ته به غاښ ماتونکي ځواب ووایي. نوموړي دا خبره پرون هغه مراسمو ته په وینا کې کړي چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حملې د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوی ول. بلخوا اسرائیل ویلي پر ایران د اکتوبر 6 حمله هغو پراخو ډرون او توغندیو بریدونو ته یو ځواب و چې پر اسرائیل د اکتوبر پر لومړۍ نیټه شوی ول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د هارون بچان اوریدو. اوس راځو د خبرونې په لور. د هسپانی وزیر اعظم ویلي د هغه هیواد په سختو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 211 ته پورته شوی دی. پیډرو سانچیز په یو ټلویزیوني بیان کې زیاته کړې چې زرګونه سرتیري سیلاب ځپلو سیمو ته د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږلي دي. د سانچیز په وینا دا د سولې په دوره کې د هسپانی ځواکونو تر ټولو لوی عملیات دی. صفی الله ستانګزی په نور معلومات راکوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیه کې اورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي اثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتی شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو 4 کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل: تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري.
que la ayuda está tardando en llegar.
موږ پوهیږو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیری کورونه او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پریکړه وکړه چې د معزف عسکرو شمیر باید 15,000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیا حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو ښارونو په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوي او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دغه غیواد کې د بارانو اندازه بې ساري بللې. دا تراژیدي په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل راپور کې ویلي افغان طالبانو په تیرو دریو کلونو کې 141 خبریالان بندي کړي دي. صفي الله ستانګرای په تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال افغانستان د نړۍ په مخ له هغو هیوادونو دی چې د خبریالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستیو ردو کې راځي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالستان وژل شوي. د دغې کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 13 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبریالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بی پولي خبریالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبریالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبریالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبریالانو نه خلاصه کیږي، بلکې د خبریالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي ګواښل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي ګواښل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤولین یې ردوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې به د نومبر په 15 کېږي چې پکې به د هغه هیواد لپاره د هغه هیواد راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې د دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هریس کاندیده ده. تر دا مهاله معلومه نه ده چې څوک به په دغو ټاکنو کې بریالي شي. خدا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان او افغانستان لپاره به څه تګلارې وي. د دې تفصیل لپاره دا راپور اورو یو وړې دمینه پس.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشری دو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمن اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغېز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشته کارپو جانگیر خټک بیا بدې اند دی چې د ولسمشری دو ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تېرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګولي هغه ټرمپ په دور کې لګېدلی و چې کله هغه 1.3 اربع ډالر پاکستان ته چې کوم سیکیورټی امداد و هغه یې اشاره کړی و او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت به کېدلو هغه یې بند کړی و. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کېږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروري نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکا اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي. خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط به ورسره زیاتي چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه پیدا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکیچ دی چې کم د بشري حقوقو حالات دي ته وخت دی هغه خکول سره کېدی شي دا وتړلې شي.
بلخوا د امریکا په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې میشت خبریال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسېدلې. خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغېزې لري. اقبال په دې اند ده چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کیږي. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزي نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخونی به شي. کوده په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ډیر اسماعیل خان درازنده او دغه سي نورو سیمو کې چې کوم پنګلونو ور لګیدلې د هغې پاړه باندې راپور زموږ همکار اشتیاق مسید علی غل.
د ډیر اسماعیل خان ضلع ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د درازنده کوه سلمان ځنګل کې لګیدلې اور یې په دریمه ورځ مړ کړای دی. دا اور د کوه سلمان په کیما سیمه کې او کلا لګیدلې و په دغه برعکس د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل
اکتوبر شپه چھ بجے ملاو شو چھ دا کوئی سلیمان پہاڑی سلسلے کے چھ کما دا کیسے گھر دے آگا کے وہ علاقہ دا کنڈائی ورسوائی التور لگے دلے دے دا سب ڈیویژن درا زندہ کی راضی خودل چھ کما لیا روا ادا بلوچستان نہ ورتدی اور بلوچستان سی میں ہم لگے دلے وا او دا ٹیور پختونخوا سی میں ہم لگے دلے وا یاد مجھ دا بلوچستان ریسکیو سر ہم کوارڈینیشن کوآپریشن ہو نو ابو ویل چھ مجھ سائٹ پہ کنٹرول دیتا سو باقل سائٹ دا کنٹرول کے نو بیا 30 اکتوبر تا مجھ آپریشن سٹارٹ کو التا مشکلات ویلیارے کے تقریباً شاید گھنٹہ پہ گاڑی باندھے سفر ہو کو اگر بات پیدل تین چار گھنٹے سفر ہو پل تو کم دے وہ ہم ڈیرا زیادہ کمی ہوا مجھ سے اپنے فائر باز دی اور فائر ایکسٹنگوشر دی اگر سر کلر یو سلینڈر بھی اگر مجھے استعمال کرے دی اور اگر سارا چکم دے اور گنے دی بوٹی دی اور بندے سے کم اور لگے دل اگر مڑ کرے دے
پزنگل کشے لگی دلی اور کیمے ونو تا نقصان ور کڑائی دے او زوی خلق پزنگل کشے دے اور لگی دلے پیشو مخنیوی دے پورا س کاولای شی پداغا براکشے اعزاز محمود و ویل
ایریا تو نقصان شوی دے اکارڈنگ ٹو لوکل چکم التا کمیونٹیز دی اگو کو مطابق جدا تقریباً 10 مربع کلو میٹر ایریا چکم دے دا نقصان شوی دے دھر کے بچے ہو جائے منی دی او دا زیتون منی ہم دی ریسکیو 1122 چکم فرسٹ ڈے آپریشن وکڑا لانا کا داموش فرسٹ ڈے بانے نوے کڑے یا دو گنا چکم دے دا نقصان کے درا مجھ مینجمنٹ لا طرف یو میسج دے دا خاص کر دا اگو علاقوں کی چکم خلق اسی کی رقم چ ٹرائب کی اگو دا پارا ادا میسج دے سی جی تاسو کلا ہم رلا پاس رہی اخبل کار دا پارا اخبل کاروبار دا پارا نو التا دیشی ڈیر زیاد احتیاط ہوئی کا التا تاسو چے پخوئی کا سگریٹ سوکس کی نو دا سے چکم آغا انگارے بھی چکم اور بھی آغا مکمل مڑکوئی
دادے ہم یودوی چپ 2022 کال کشے ہم دے بلوچستان شیرانی ضلع دے کیسے غرونو پر جنگلو کشے اور لگی دلائی و چپ واجہ دے زن غوزو زیتونو زرگینا ونے سویزاولی وے اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوری دلائی سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي
مشال ریڈیو ته وګي د پیښور د کمشنر دفتر وایي چې د نومبر له 8 نیټې نه به په هغه خار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روغ د کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د اچولو د کمپاین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو دوو مرحلو کې یې د 2400 نشیانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 8 نیټې نه به په پیښور ورسره نږدو ضلعو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو این او ڈی سی سندی یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روغ دي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوي زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کم پروجیکټ تاسو لانچ کوئ او کم ریهب سره پروجیکټ ملاویږي په کار دا چې دغلته یو ٹی سی سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وي. یونیورسل ٹریٹمنٹ کوریکولم یو ٹی سی دا کورس چې یو سائیکولوجیسټو کی یا سائیکیٹرسٹو کی اج کلا دا پروجیکټ لیډ کوي نو مریضانو علاج به ډیر ښه طریقې سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر ښه امپریشن به دې پروجیکټ پریوزي او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نزي ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشي سکلز دوی ته ملو شي خو فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اونې ساتل شي دا غي د وجه زیات تر مریضان زمون واپس د نشي طرف ته زي.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار دا د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د 5م کلاس یا د 8م کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکي فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندول په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کم نارکاټکس دی، ایکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده طور باندې ڈی سی پی شاور آفس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي، چې په هغه کې باقاعده دوی کم د منشیات والا غټ ډیلران دي دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه ایکسایز والا تعلیمي ادارو چې کم منتظمین دي د هغوی سره کښېني، د هغوی کې کم پیشنټ وي هغوی ایډینټیفای کړي، ریسک ایډینټیفای کړي.
د پېښور کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا 3600 کسانو علاج مکمل کړی او په دې دریمه مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثره شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میتھ امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په قاچاق کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې بوستان ځوان کاریګر محمد اشرف پیراګلایډر یا وړوکی جهاز جوړ کړی دی. محمد اشرف په دریم ټولګي کې سکول پریښی و او بیا د مستری یا مکینک کار زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په دریو کالونو کې د دې جوګه شو چې پر خپلو هڅو د پیراګلایډنګ لپاره یو وړوکی جهاز جوړ کړي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د محمد اشرف سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د دې خیال ورته څنګه راغی. په ځواب کې محمد اشرف وایي،
زه کوچنی وم، زما دا سوچ و چې زه به یو جاز جوړوم. مطلب ما ته د الوتلو ډېر خوند راکوي چې مطلب د هلیکاپټرانو جازونه به موږ لیدل، د لیوه د آرمي و دغه تیریږي، نو ما ته ډېر خوند راکوي چې زه به دا شی جوړوم. نو بس بیا په لګیا وم تقریبا د دریم څه چې ما سکول پرېښو، بیا زه ولاړم خپله شاګردي مې وکړه. د هغه بعد بیا خپل دکان دی اوس دا ټیم د خراد. نو پر دې باندې ما تقریبا درې کاله کار وکړ، نو ما دا د ګلایډر جاز جوړ کړ.
تا وایي چې ما پر دې باندې درې کاله کار کړی دی، نو هر ورځ د کار کوي یا څنګه؟ درې کاله خو ډېر لوی وخت دی. یا کله به خراب سو، کله څنګه
وو؟ دا شی کې وو چې کله به خراب سو، کله به سم سو، هغه هم کې پکې وو. اصل وجه دا و چې زما دکانداري وو، بس هغه د کور یو د سیستم وو. مطلب زه به تلمه، زما یوه د جمعې ورځ چې وچټۍ وه، په هغه کې به ما نیمه ورځ چې وو هغه ما پر د باندې کار کوي، ګلایډر جهاز باندې. بیا به د هغه بعد د ملګرو سره ماپښین ووتم سات کې یو خواته په چکر. اکثره ټایم ما د باندې د جمعې په ورځ کور ته کار کوي.
پر دې باندې څو خرڅ راغلی دی او کم کم سامان ته پکې استعمال کړی؟
پر دې باندې خرڅ تقریبا 15-14 لک روپۍ راغلی دی. په دې کې سامان چې کم ما استعمال کړی دی، هغه ګرد د پاکستان خپل وسپنه ده. دا اصل کې چې جوړیږي دا د بار سره ځي، دا د المونیم یا ډیر ګران دی. نو ما پاکستانی لوا، مطلب زموږ خپل د ملک د کراچي او د لاهور لوا، د مطلب سټیل دی لوا، دا مې استعمال کړی دی. دویمه خبر دا ده د دې خپل انجن چې دی هغه پایپ 2912 انجن راځي، چې هغه ډیر ګران دی. مطلب د لې مشتر په ډیر دا تکلیف ملایوي چې د بارس چیرې غواړي، نو پر هغه ټیکسون هم ډیر راځي. نو ما دا سوچو کوي چې بای دا 912 انجن چې کم ده، دا تقریبا د دې قیمت د استعمالي انجن قیمت 20-25 لک روپۍ دی. نو ما دا سوچو کوي چې دا پرزه خراب شي، دا یو پرزه تقریبا کښنی سي کښنی پرزه په 2 لک، په 3 لک، په 2.5 لک روپۍ. نو بیا زره ولاړ سم، ما د پاکستانی خپل کمپنۍ د کلټس ګاډي، هغه کې دوی انجن استعمالیږي، یو 3 سلندر 1000 سی دی، یو 4 سلندر. نو ما 3 سلندر انجن پکې ولګول چې هغه 1000 سی دی. نو دې ته ما خپل د ګیربکس او پنکا د لګولې دي. ما چې دا کم جاز جوړ کړی دی، د دې هر پرزه د لپاره مش خپل ملک ملایويش.
دا خو لکه څنګه چې تا ویل چې تاسو شوق د نور ځوانانو دا شوق کېدای سي، تاسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تاسو ته یو لایسنس درکې د دې یا د دې کار لپاره سیسره کومک وکي، چې مطلب دغه شی د کوچنی جهاز ګلایډر چې موږ ورته وایي دا تر نور خلکو پورې هم ورسیږ کڅنګ؟
زما د ګورمنټ څخه دا مطالبه ده چې مطلب ما ته لایسنس راکړي. کوشش مې دا دی چې مطلب د ملک لپاره یو تر دې زورور شی جوړ کړم، ځکه چې دا زموږ اول وار دی. مطلب اوس موږ په سمج کې دای دا سوي چې اوس ما پر دې درې کاله ځای کړل، شاید اوس کتاب بل نه وي، زه په 15 میاشت کې جوړ کړم.
تخه الوزه نو اول وار د کله د د دې د الوزولو ټرای وکړه، یعنی کله د دا ازموي اول وار چې تا الوزوي نو هغه وخت ستا احساسات سو ځکه چې دا خو لسی دلته پیراشوټ یا بل شی په دې کې نسته، څه طریقې کار
اصل دی دی دا چې کله مر جوړوي نو دا ټیم سره مر دا سوچ چې د سرار څه تړلې هغه ته مر غاړه یې شو، نو دا چې کوم دغه دی دا د ګلایډر جازونه چې دی دا صرف په پاکستان کې د قاضي برادرانو سره ست چې دا غو پلار او نیکګانو جوړ کړی دی، نو بیا د پسکردو کې چلول بیا زه دوریه ورلم پم پاره کې چکرونه ول، مطلب ما ته د غزای سم سپورت شو په دې ملا سو چې مطلب ما چکرونه کې ول اول وار مې و دې ډیر زل وړ وخه زولم کتل مې بیا چې د غزای رالو غز بیا ما د خپل پورته
او بل مې دا ویل چې دا څومره لوړیږي او څومره ګنټه یا څومره سات د سفر کول سي دا انجن چې څو پټرول غواړي پټرول عام پټرول ور اچو کڅنګ
دا چې دې په دې کې عام پټرول هم لویږي اوس مشپله ل ایټین پټرول به کې اچول دي ځکه چې ما اوله تجربه و ایرانی پټرول کې اکثره ټیم داسي چې انجن بند سي مطلب یې لکه دکی او دویمه خبر دی د پټرول چانکی چې دا هغه څلر وش لټر داسي مستقبل مطلب مو یو ګنټه نه دی چلولې ځکه د دې به بعد کې بیا ما ته رزلټ معلومیږي په دې کې اوس مطلب دوی غړي دی هغه ما سره نسته هغه به زده بار سره غواړم چې دای مطلب لوړ خې ځماتي ترشه یی د څوک در لوړ روان او بل بیا سپیټ ترشه یی په واکه ست څوک در سپیټ روانم دا سیو څه شین کی کم دی مطلب دی د داسې دی چې وس خرچای په لاله ماته نه معلومیږي خودی ډیر کم خرڅ شي
نو دغه کارنامه چې تا وکړه د میډیا هم در تر روانه د خلګم در تر روان دي د علاقې خلګم در تر روان دي ست خپل احساسات څه دي
وزما احساسات دي چې ما کم مهنت کړی و تر هغه الله پاک ورسولم د علاقې والا هم ډیر خوشاله دي کلی والا هم خوشاله دي بیا دا د شی و چې د زموږ علاقې مطلب دا شی نه ولیدلې نو زما کوشش دا دی چې دا زدلې ډیر کم علاقې وویني او خلکو ته چکرونه کې ورکو خپل د صبح او د ملک خدمت وکړو
اشرف خان ډیر مننه بلوار چې موږ راسو نو یقینا ته مشتم په دا حساب د کښنی جاس چکر راکای کڅن
ان شاء الله خدای کول چکر به کې وو به ګرځېږو بالکل ان شاء الله وروخ مر درته تابع
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اړیدونکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې پرون د نومبر په دویمه د کتابونو دورنې میله جوړه شوې په میله کې د پښتو ادب تاریخ شاعرۍ او نثر ګڼ کتابونه یې خودل شوې دي د سیمه شاعرانو او لیکوالانو ویلي د کتابونو دا ډول میله د پښتنو د نوي نسل په ګټه تمامېږي د میله منتظمین وایي هدف یې دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي د سمت شبنم راپور په دغه موضوع راسرخي
د نومبر پر دوه مې د بلوچستان په پښتون مشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میله ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼګونه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کول ور سره بلديږي. دا وار فور د پنځم اشتمخ هم دا سٹال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمت شبنم صاحب دا ده چې دلته په شل پیسه یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سٹال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټل زی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعری سره تړلي وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې لس کتابه پنځه کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی دی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پشینی مشالډو ته څه داسې وویل.
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې یو کوچنی کوچنی لایبرري خلاص سي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر دا ځای باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون میشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینهوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینهوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پردی سربیرا اونی دی خبرونه هم در توڑان دی کوي. موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو. دا ورې دوله پاره لمشال ریډیو سره اوسئ.